Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. د دې نن ورځې پښتو خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم، او په مکرې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحد ایالات په افغانستان کې د وجدې مودې لپاره له پاتې کېدو سره علاقه نه لري، او هر څومره ژر چې په دې هیواد کې په نقشه سوي اهداف ترلاسه شي له دغه هیواد څخه د وتلو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د جمهور رئیس حامد کرزی څخه په افغانستان کې د لویو جرمونو د مجرمینو لپاره د یو محکمې او د اداري فساد ضد د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون نن د بهرني سیاست په اړه کړنې وینا کې په افغانستان کې دغه هیواد له پوځي ماموریت دفاع کوي، او یو ور بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې کنړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي د دې خطر سره چې وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي. د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد میرمن د اول وار لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې راڅرګند سو او وینا یې وکړه. او د فلسطینی ادارې چارواکو له ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطینی دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل چارواکو یې مخالفت کړی. په روانه خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو نور رپورټونه او خبرونه هم درته وړاندې سي. د ازادي رادیو د پښتو خبرې مجله تر اونې مو بجو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي متحد ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه مندي نه لري، او هر څومره ژر چې په نقشه سوي اهداف ترلاسه کړي له دغه هیواد څخه وځي. د میرمن کلینتن په وینا یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو پناه ځای نه بدلیږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینتن د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو مقصد نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د امریکا هدف د القاعده ماته او افغانانو سره مرسته ده، چې هغوی د وسلوالو طالبانو په ضد له ځانه دفاع وکولای شي.
We want to get Al Qaeda. We want to disrupt, dismantle and defeat those who attack.
دا وای موږ غواړو د القاعده شبکه ونیسو. د القاعده شبکه چې پر موږ حمله کړې ده لمنځه یوسو. او غواړو افغانانو ته داسې مرستې او امکانات ورسوي چې هغوی له ځانه دفاع وکولای شي. موږ په افغانستان کې د پاتې کېدو علاقه مندي نه لرو. حالت د وجدي مودېله پاتې کېدو سره موږ د پاتې کېدو غوښتنه نه لرو. موږ افغانستان ته د یو وظیفې د ترسره کولو لپاره تللي یو چې متاسفانه په تیرو اتو کلونو کې ترسره نسوه. میرمن کلینتن زیاته کړه چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس حامد کرزی د بهتره کار کولو توان لري، او دا هغه پیغام دی چې د میرمن کلینتن په وینا د امریکا ادارې جمهور رئیس حامد کرزی سره په خبرو کې هغه ته رسولی دی. میرمن کلینتن همداراز وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د لویو جرمونو مرتکبینو ته یوه محکمه او د اداري فساد پر ضد یو کمیسیون جوړ کړي. کلینتن چې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د آسیا په سفر کې ملګرتیا کوي وایي اوباما د افغانستان لپاره د ستراتیژي په څیړنه کې یو مایل وړاندې تللی، څو دا یقیني کړي چې د دې هیواد لپاره سمه ستراتیژي غوره کړي. داسې ستراتیژي چې په اساس یې د القاعده او د القاعده د متحدینو شکست یقیني سي. کلینتن وویل موږ نه غواړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندې اډې بدل سي، او همدا علت دی چې جمهور رئیس باراک اوباما غواړي یو سمه پریکړه وکړي. د میرمن کلینتن د څرګندونو تفصیل به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې که افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې متحده ایالات پراخ ملاتړ وکړي نو باید کارونه ښه کړي. په دې کې د سترو جرمونو لپاره د یوې محکمې او د اداري فساد پر ضد یو کمیسیون جوړېدل هم شامل دي. کلینتن له سنگاپور د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو لپاره چې پکې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د بشري قربانیو او اقتصادي مرستو لپاره توجه شوي وي هر هغه څه چې له وسې مو پوره وي کوي، د یو داسې چاپیریال لپاره چې په نتیجه کې موږ ټاکلو هدفونو ته ورسیږو. کلینتن وویل موږ دا پیغام رسولی دی، او اوس چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه تر شا پاتې ده غواړو یو څه نښې نښانې ووینو چې د کرزي په مشرۍ افغان حکومت کولی شي تر سیمه ییزې سطحې پورې ځان ورسوي او د افغانانو د ضرورتونو په پوره کولو کې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي چې پکې د هیواد ته تر 40,000 پورې د نورو عسکرو استول شامل دی اعلان کړي. په داسې حال کې چې اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو پر سر غور کوي، اساسي پوښتنه دا ده چې آیا کرزی په دغې جګړې او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې د مدیریت له نیمګړتیاو سره سره رښتینی شریک دی که نه. د کارپوهانو په وینا دغو عواملو د دولت پر ضد د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له پراخوالي سره مرسته کړې ده. کرزی چې روانه اونۍ به د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لوړه پر ځای کړي، د اوباما د ادارې لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې که غواړي په دې جګړه کې چې ترینه په امریکا کې عامه ملاتړ کمزوری شوی، د امریکا دوامدار ملاتړ ځان سره ولري، نو باید کارونه ښه کړي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د امریکا سفیر په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو پخواني قمندان جنرال کارل ایکنبری اوباما ته په استولو سپارښتنه لیکونو کې د هېواد ته د نورو عسکرو د استولو په سر ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي، تر هغو پورې چې د حامد کرزي حکومت خپله اداره سمه نه کړي، د نورو ځواکونو استول به کومه ګټه ونه لري. کلینټن چې د ایکنبری د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، وی ویل دا مسله روښانه کړي. د مثال په توګه متحده ایالات به په دې شرط له افغان حکومت سره د ملکي چارو په برخه کې مرستې وکړي څو حکومت دا ثابته کړي چې له خپلو وزارتونو څخه به حساب کتاب اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنگتن دغه راز غواړي چې په افغانستان کې د سترو جرمونو لپاره یوه محکمه او د اداري فساد پر ضد یو خپلواک کمیسیون جوړ شي. کلینټن وویل د افغانستان حکومت باید د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په 8 کلونو کې له دې هېواد سره د بهرنیانو د شویو مالي مرستو څخه د ځان په ګټه کار اخیستی دی. کلینټن زیاته کړه، په دې کار سره به موږ وکولای شو چې دغه اشخاص په ښه توګه په نښه او په وړاندې اقدام وکړو. په دې اقدام سره به دغه راز ټولو ته دا په ډاګه کړو چې هغه کسان چې فاسد دي برات نشي ترلاسه کولی. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغانستان له بیا رغونې سره د 40 میلیارډ ډالرو مرسته کړې. د دې پیسو تقریبا نیمایي امنیتي پروژو ته ځانګړې شوې دي. له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د څېړنې مفتش تېره اونۍ رویټرز ته وویل چې دغه مرستې تر ډېره حده بې ځایه لګېدلې، غلا شوي او اختلاس پکې شوی چې باید د امریکا مالی ورکوونکو ته سم حساب کتاب ورکول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په دې وروستیو کې د افغانستان په ارتباط کړی دی. له کابل سره د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند ودیر صفای په ټلیفون کې دی. شغلې صفای پروګرام ته شرغلاست او مننه که مهرباني وکړئ او د میرمن کلینټن د دغو څرګندونو پر څو ټکو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو په نظر میرمن کلینټن وایي چې د افغانستان حکومت کولای سي شی اداره رامنځته کړي. دوی وایي د پیغام جمهور رئیس کرزی ته رسولی. په عین حال کې د جمهور رئیس حامد کرزی څخه د یوې ځانګړي محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده او همدارس دا خبره کوي چې دوی له افغانستان څخه په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو هدف نه لري. دا ټولې خبرې که سره رايو ځای کو او وایو چې دا څونه هغه واقع بینانه دي، څومره په واقعیت کې عملي کېده سي؟
او ډیر مهرباني زما سلامونه مو منی پخلی سلام نه خبرو ته کومه خزیر شو دا ټول د دې نتیجې ورکړي چې تیرو اتو کلو کې نړیواله ټولنه منتظر وا چې که د افغانستان د امت نه، که د افغانستان د حکومت نه، د افغانستان د خلکو دپاره هره خدمتونه وویني چې دا خلک د نړیوالې ټولنې په رښتیا هم خوشحاله زړه ولري، امنیت دلته تامین شي او هغوی هم د افغانستان د درک نه مطمئن اوسي چې دا د تروریزم ځاله نه جوړېږي تېنه او دا د شکلونو جګړو پای کې به خلک یو غوسا ژوند ته ورسېږي. مګر څنګه چې دوی وکتل هیڅ یو دا اهدافو ته نه دوی ورسېدل نه د افغانستان خلک ورسېدل. نو اوس بیا هم افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې لاس دنیا ته اوږد دی. د اقتصادي چارو د پرمختګ دپاره، د اداري چارو د پرمختګ دپاره، د رښتینی نظام د جوړولو دپاره، د خلکو د ټولو مشکلاتو د هوارولو دپاره افغانستان هیڅ زیرمې نه لري یا که زیرمې لري هغه منکشفې شوي نه دي. نړیوالې ټولنې ته محتاج ده چې دوی باید ورسره مرسته وکړي تر څو افغانستان خلک د خاورو نه پورته شي او په لاس امنیت هم پکې تامین شي. نو د دې دپاره دا نوي زعامت د افغانستان ته، نوي رئیس جمهور ته، نوي آینده حکومت ته، دوی نشي کولای چې لکه تیرو اتو کالو غوندې دوی ورته پیسې راوړي واچوي، دوی خپل زامن درته د امنیت دپاره ووژني. او موږ پرېږدي چې خپلې چالچې وکړو، مزې وکړو، او د خلکو نه رشوتونه واخلو، او د دنیا پیسې هم خپلو بانکي حسابو ته ولېږو لکه څنګه چې دا تیرو اتو کالو کې لیږل شوي دي.
بله استاده، تاسو فکر کوئ تاسو نو فکر کوئ چې دوی دا څرګندونې، د میرمن کلنټن دا څرګندونې له افغانستانه د نړیوالو د ستړیتوب نقشه ده، او دوی غواړي چې د افغانستان حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل دغومره توان نه درلود او نه سي لرلای، نو فکر کوئ دوی به افغانستان پرېږدي؟ یعنی دوی څومره مجبور دي چې بیا هم په افغانستان کې له دې ټولو مشکلاتو سره پاته سي؟
خبره دا ده چې دوی اوس راغلي دي، دا جګړه یې شروع کړې ده او ډېرې لاسته راوړنې پکې نه دي لاسته راوړي. دوی د دې نه هم وېرېږي که دا هر څه په دیمایي لاره کې پرېږدي، بیا هم دوی ته خطر چې پخوانی متوجه و هغه رفع شوی نه دی، هغه به لا هم وجود ولري، لا هم به افغانستان تورو تیارو ته لاړ شي. نو ځکه نوي زحمت ته د همدهغو سره ټینګ دي چې دغه کارونه چې دوی ورته منتظر و څو وارې پخوا دورې کې هم دوی ته توجه کړې او توجه یې اړولې، مګر اصلاح شوي نه دي. نو اوس ورته په جدي او کلکه توګه ولاړ دي چې که دغسې حکومت را نه شي چې دغه کارونه ونه کړي او شفافې لارې ته روان نه شي، موږ سره هم امنیت راوستلو کې مرسته ونه کړي، نو دوی نور خپلې هغه مرستې نه غواړي چې دلته په اوبو کې لاو کړي او خپل ملت ته جواب ورکول نه لري. دا خبره په جدي توګه مطرح ده. حتی ټایم هم ورته ټاکلی چې که په شپږ میاشتو کې دننه دوی ونه ویني چې دغه حکومت نمونه دی، دغسې یو خدمتګاری دی ملت د افغانستان تودې منطقې ته او جهان ته نه شي کېدی، نو دوی ورسره مرستې نه کوي. نتیجه باید دایي که مرستې ونه کړي، عینان لکه نجیب نه چې شورویانو لاس واخیسته دوی نه هم لاس واخلي، نور بیا دا حکومت سقوط دی، بیا نو چې هر څه افغانستان ملت سرنوشت ته پېښېږي هغه به پېښېږي.
استاد ډیر لند کا دا خپل خبرې په دې باندې سره راوټړو چې تاسو په افغانستان کې د نن جمهور رئیس په څو ورځو کې د لوري مراسم تر سره کوي، دغه 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 توان تاسو په افغانستان کې ویني چې دغه یو حکومت دی رامنځته سي چې د نړیوالو قناعت حاصل سي؟
مونږ چې زحمت ته ګورو او د دې ملګرو ټاکلو ته ګورو، خصوصا هغه څوک چې دوی سره باید لاس ورکړي چې افغانستان د خاورو نه پورته کړي، مونږ یې په سترګو چې شی نه وینو. مګر دا چې دغه یو هفته کې یا دومره موده کې که معجزه شوي چې کرزي صاحب یو سلو اتیا درجې داسې یو تغییر کړی، یو ځکه قوت راغلی چې دا اصلي خلک یې پېژندلي د وطن دننه او بیرون او یو پروفیشنل حکومت راولي او جهان ته ثابت کړي چې دا دی. اوله دوره کې به تجربه کړه، دوهمه دوره کې صحیح کار کوم، عملي کوم، دغه نمونه ده. اول چې سړی د خپل د ملګرو نه پېژندل کېږي، که دا نمونه جهان ته او افغانستان خلکو ته ونه ښیي او خلک پرې قناعت ونه کړي او د افغانستان خلک اعتبار ترې رانه شي، بیا نو هماغه ناکامي چې ورته متوجه وه هغه ده.
پوهان صاحب صافی، له تاسو نه ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ په دې اړه چې آیا جمهور رئیس کرزی به اداري فساد ورک کړي او کنه یو تحلیلي مطلب وګورئ. لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ، www.azadiradio.com.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون دغه نن د بهرني سیاست په اړه خپله کلنۍ وینا وکړي، او په دغه وینا کې په افغانستان کې دغه هیواد له پوځي ماموریته دفاع وکړي، او یو وار بیا په دې ټینګار وکړي چې که نړیوال ځواکونه له دغه هیواده ووځي، په دې خطر سته چې وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي او خپل ملاتړي القاعده به بیا د خپلو فعالیتونو لپاره د خوندي ځای ومومي. د براون د دغه وینا متن د ځینی غربي اژانسونو لخوا خپور شوی دی. نوریاس نوری به یې مهمې برخې وړاندې کړي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون بنن په خپل وینا کې په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځي ماموریت څخه چې په وروستیو کې ترې نامه ملاتړ کمزورې شوی دفاع وکړي او په دې ټکي به ټینګار وکړي چې دغه ماموریت القاعده نه پرېږدي چې افغانستان بیا د ځان لپاره په خوندي اډې بدل کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د براون دفتر وویل چې صدر اعظم بنن د بهرني سیاست په اړه له کلنۍ وینا څخه په استفادې وایي چې په دې یو کال کې ډېر پلانونه ترتیب شوي او په بریالیتوب سره تطبیق شوي چې په نتیجه کې القاعده د 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو ډېره ځپل شوې ده. د بریتانیا د صدر اعظم دغه وینا د متن ځینې برخې مخې له مخې خبري رسنیو ته رسیدلې. براون وویل چې په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې طالبانو د رژیم د نسکورېدو په نتیجه کې القاعده له دې هېواد پاکستان ته پښې سپکې کړې او که نړیوال ځواکونه له دې هېواد ووځي ممکن دې هېواد ته القاعده بېرته راوګرځي. براون په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت څخه په دفاع وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو چې په دې پوهیو چې که طالبان بیا وخت ورسیږي القاعده او نورو تروریستي ډلو ته به یو ځل بیا د دې زمینه برابره شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. براون په دې وینا کې په کلکه په افغانستان او پاکستان کې خپل اقداماتو دفاع وکړي او وبوایي چې القاعده تر اوسه د بریتانیا امنیت او د دې هېواد د وګړو مسؤلیت لوی خطر ګڼل کیږي. بریتانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ډېر عسکر لري چې شمېر یې 9000 تنو ته رسیږي او د افغانستان په جنوب کې ډېر دي. د بریتانیا صدر اعظم دا وینا په داسې حال کې کوي چې له دغې جګړې څخه د بریتانیا د خلکو ملاتړ په وروستیو کې ډېر کم شوی دی. د انډیپندنت ورځپاڼې د نظر شمیرنې له مخې چې نتیجه یې پرون خپره شوې په سلو کې نږدې یو اویا بریتانویانو ویلي چې له افغانستانه د یو کال په موده کې د بریتانوي عسکرو د تدریجي وتلو ملاتړ کوي. یوازې په سلو کې 22 کسانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی دی. له 2000 لومړي کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته عسکر لیږلي پرون د یو بل عسکر په وژل کېدو سره د وژل شویو عسکرو شمېر 233 ته ورسېد. د دفاع وزارت وویل دغه عسکر پرون سهار د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ګزمې پر مهال د وسلوالو لخوا د ټوپکو په ډزو سره ووژل شو. د دې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د لویو مجرمینو د محاکمې لپاره یو محکمه او د اداري فساد ضد کمیسیون جوړ کړي. د امریکا حکومت وايي متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره البته د وژدې مودې له پاتې کېدو سره علاقه نه لري او هر څومره ژر چې په نقشه شوي اهداف ترلاسه سي له دغه هیواد څخه وځي. په افغانستان کې د امریکا پوځ یو نوی محبس جوړ کړ او د محبس د پرانستلو پر مهال امریکایي چارواکو وویل چې په دغه زندان کې به چې تقریبا 30 میلیون ډالر روباني مصرف شوی بندیانو ته د اوسېدو شرایط مساعد سي. د ننګرهار بازګر وایي له حکومت سره د شوې ژمنې له مخې سږ کال کوکنار ونه کړل خو حکومت تر اوسه خپلې ژمنې نه دی عملي کړې. متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي متحده ایالات به پراتلونکو 5 کلونو کې له افغانستان سره د زیاتو ترانسپورتي او پوځي الوتکو مرسته وکړي. په مکرې د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي متحده ایالات پراتلونکو 5 کلونو کې افغانستان ته زیاتی پوځي الوتکې ورکوي چې دوی د یک شنبه پورت د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او په افغانستان کې د سولساتو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکریستل دواړه وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره دغه مرسته به د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې عمده رول ولوبوي. له کابل مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د یکشنبه په ورځ د دغه الوتکو د ورکړې په اړه په ځانګړو مراسمو کې د خپلو خبرو پر مهال له متحده ایالاتو څخه په مننې داسې وویل:
امیدوارم با اکمال تیارات C-27
دی وی هیله ده چې د C-27 ډول الوتکو په اکمال سره چې تر ټولو غوره متوسطي ترانسپورتي الوتکې دي هم د پرسونل او هم د نورو بارونو د انتقال په برخه کې زیاتې ستونزې حل شي. له دغه ډول الوتکو څخه هم د اوس په متحده ایالاتو او ایټالیا کې د حمل او نقل په برخه کې کار اخیستل کیږي. خغلی وردک زیاته کړه په پام کې ده چې په ټولیز توګه به دغه ډول ټولې 40 الوتکې د افغانستان هوایي قول اردو ته ورکړل شي. د افغانستان د هوایي قول اردو قومندان جنرال محمد دوران وویل چې متحده ایالات به په هر شپږو اونیو کې یو داسې الوتکه افغانستان ته ورکوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل وویل چې دا یو کوچنی خو یو مهم ګام دی چې د افغانستان د هوایي ځواک په بیا رغونه کې پورته کیږي.
the brave and skilled pilots of the air force.
دوی وی افغان هوایی ځواک ته د سی او ویش ډول پوځي الوتکو په ورکولو سره به د هوایی ځواک تکړه او قهرمان پیلوټان وکړي چې لکه د ائتلافي ځواکونو په څیر د پاموړ خدمات تر سره کړي. دوی به اوس کولای شي چې طالبان په اسانۍ سره ومومي، افغان ځواکونه به د اړتیا وړ سیمو ته انتقالوي، له جګړې به مو په خوندي توګه ټپي سرتیري بیرته راوړي، او سرتیرو او خلکو ته به د اړتیا وړ اکمالات کوي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پاس پرون یو نوی محبس پرانیست. وی ویل چې په دې محبس کې به چې 40 میلیون ډالر اور باندې مصرف شوي، بندیانو ته د اوسېدو نسبتا ښه شرایط او د زده کړې اسانتیاوې برابرې سي. خو د بشري حقونو ډلې ویلي چې د امریکایي ځواکونو دا اقدام لا هم د بندیانو د بشري وضعیت په ښه کولو کې کافي نه دی. د ننګرهار بزګر وایي له حکومت سره د شوې ژمنې له مخې سږکال کوکنار ونه کړل، خو حکومت تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بزګر وایي د ننګرهار سپین غره ته نږدې پرتې ولسوالۍ ته د اوبو خور د بندونو د جوړولو لپاره ضرورت دی، او له تیرو دریو کلونو حکومت ژمنه ورسره کړې چې دغه بندونه به جوړوي، خو د دې مودې په تیرېدو سره لا تر اوسه هم په دې برخه کې څه اقدام نه دی سوی. په ننګرهار کې د ختیځو سیمو د قیمتي ډبرو د قانونو سوداګرو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې بهرني متخصصین دي د دوی د قانونو د استخراج په کار کې د مرستې لپاره وټاکي او د دوی مالیه دې کمه کړي. سوداګرو د څرګندونی د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو مرکز کې د سوداګریز مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړي. او په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د مبارزې شپږمه دوره پایل سو. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند به د دغه دورې په اړه معلومات وړاندې کړي.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي د کوچنیوالي د دورې تر ټولو خطرناک ناروغي ده، او دوی هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې، بهرنیو مؤسسو او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرستې مخه ونیسي.
سګانه کمپین دا رسمان پیل شو، درې ورځې به دوام کوي. 1.5 میلیونه ماشومان به ان شاء الله واکسین کیږي. زما هیله دا ده چې ټول هیوادوال په شمول د هیواد مسلح مخالفین د خپل دینی او ملي وظیفه وګڼي چې اجازه ورکړي چې ټول ماشومان چې عمر 15 کالو څخه ښکته دي واکسین شي. همدارنګه هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو او 15 کالو په منځ کې عمر لري باید هغې ته وایټامینې ورکړو.
ډاکټر فاطمی وویل د دې واکسین د پلی کېدو لپاره سباندې 450,000 روغتیایي پرسونل او رضاکاران روزلي او ګمارل دي. د موبایل د دې واکسین په پلی کېدو به کابو 400,000,000 امریکایي ډالر ولګيږي. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال د ګوزند واکسین پلی کېدل د هیواد د راتلونکي نسل د سالمې ودې ضامن وباله او ویل
There still are unfortunately some parts of the country that we cannot access.
لباده مرغه اوس هم داسې سمسته چې موږ ورته لاسرسي نه لرو. موږ له ټولو خلکو هیله کوو چې په دې برخه کې رسنه مرسته وکړي. موږ د واکسین د پلي کېدو لپاره هر ډول تخنیکی او مسلکي امکانات لرو. منابع هم شته، خو د خلکو همکاري ډېره مهمه ده.
د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ 15 مثبت پیښې رجستر شوې دي چې د هلمند په ولایت کې 6، د کندهار په ولایت کې 14، او د نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې یوه په ګوته شوې ده.
خبري مجله اوري.
د فلسطیني ادارې چارواکو له ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو د اسرایل چارواکو د داسې یو اقدام په ضد خبرداری ورکړی دی. د فلسطینیانو د مذاکره کوونکي هیات مشر صاحب ارکات ویلي چې د پریکړې پر اساس دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړي چې په غزه او د لویدیځ غاړې سیمو کې داسې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني چې مرکز یې بیت المقدس وي. فلسطینیانو په داسې حال کې خپل دا پلان اعلان کړی چې له تیرو تقریبا 200 میاشتو راهیسې د دوی او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، او په دې برخه کې د امریکا هڅو هم څه پرمختګ نه دی راوستی. د فلسطینیانو تر دې اعلان وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د په وینا د داسې په خپل سر او یو اړخیز اقدام په ضد خبرداری ورکړ. د اسرائیل صدر اعظم وویل د یو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل کېدل یوازې له اسرائیل سره د مذاکرو له لارې کېدای سي، او په دې برخه کې یو ورخیز اقدام به د اسرائیل له خپلواک عکس العمل سره مخامخ سي.
הדרך להשיג שלום היא באמצעות
תאי ואי סולה יווזי דה המקרי או חבורו ללארי או דדואר וחוואו פרעי ירת לאיסי מושדה דדואר חיזי המקרי נתיג'ה פקצדי או אמניתי צ'ארוקי לידייסו או זאת הסתוואים צ'י הומדה נתיג'ה בדה סייסת פרגר כי הם שרוו לידלסי לדי המלה מזכרי היץ בדיל נלרי יו יו ג'נבה אקדם בדה דדואר ולורו טרמנז דה מוג'וד ומואפקו רנג בדל קרים או דה ישראלו לחפורווק د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرو ته تر بیرته ستنېدو مخکې د لویدي سغاړې په اشغال سویو سیمو کې د یهودانو د تعمیراتو د بندېدو غوښتنه کړې ده خو د نتنیاهو حکومت وایي د روغې جوړې خبرې باید بې له قید و شرطه وي د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد میرمن اعظم السادات فراهی اول وار د ایتالیا په مرکز روم کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په یو غونډه کې چې لوږی او فقر سره د مبارزې لپاره جوړه شوې و څرګنده شوه د ایران د جمهور رئیس میرمنی د نړۍ د مشرانو د میرمنو په غونډه کې وینا وکړه او په خپل وینا کې ایران د نړۍ له هغو مثال هیوادونو یاد کړ چې له لوږه سره یې جدي مبارزه کړې ده د احمدی نژاد میرمنی وویل چې د ایران د حکومت سیستم د اسلامي شوونو پر اساس ټولو کورنیو ته د خوراکي موادو د رسیدو ضمانت کوي دا غونډه د مصر د جمهور رئیس د میرمنی سوزان مبارک لخوا رهبری کېده او د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا د ارجنټاین د فوتبال پر ملي کوچ او پیژندل سوی فوتبالیست دیګو مارادونا دوی میاشتې د فوتبال سره په هر ډول تړلو فعالیتونو کې د برخې اخیستو بندیز ولګاو دیګو مارادونا ته تیر میاشت د فوتبال د نړیوال جام لپاره د ټیمونو د انتخاب فاینل لوبو کې چې په جنوبي افریقا کې ترسره شوې د ارجنټاین تر بری ورسته له ژورنالیستانو سره د سپک چلند په خاطر دا سزا ټاکل شوې ده پر مارادونا دا بندیز به د دې میاشتې له 15مې چې پیل شو د جنوري تر 15مې دوام وکړي او دای به په دې توګه په یو لړ مهمو لوبو کې او د فوتبال په ارتباط په مهمو مناسبتونو کې له برخې اخیستو محروم سي پر د لښته لږه 5000 ډالر نقدي جریمه هم شول شوې ده خو خبرونه وایي چې دا بندیز د فوتبال د نړیوال جام په مسابقو کې د دیګو مارادونا پر ګډون اغیز نه لري
راپور زمور قضاوت ستاسو
نړی له ګور ګور څخه د خبرونو او رپورټونو د لیدلو لپاره تاسو کولای شئ چې زموږ ویب سټ ته ورسئ او اوس به راسو د غرب په څو معتبر ورځپاڼو کې باید افغانستان پر حالاتو د خبرو شوې تبصرو جزئیات رودوان مراد وړاندې کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان پر د کافی بحثونو تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي غور او بحث کوي په کانګرس کې بیا د نوموړي د ګون استازي دغه جګړې د هڅو پړه لازمي شمنه نه کوي ورسپانه لیکي د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس د دوه مهمو کمیټو یعنی د بهرنیو اړیکو او د دفاع د چارو مشران استدلال کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید ضرور وزل شي څو دغه هیواد د امنیت ساتنې چارې په خپل افغان سرتیری پر غاړه واخلي پانه حال کې د افغانستان روسي پیخې په دې هواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال مکرستل د پښمنۍ سره سم دي چې ویلیو د افغانستان د ستراتیژي د اعلان ځند به طالبان غختی لیکلي واشنگتن پوسټ لیکي د دې ټول تردد او زړه نازرتوب سره آیا د اسانه ده چې موږ ځینی اساسي شاین او دا چې ولې موږ افغانستان ته تللیو هیر کړو د مقاله لیکونکو وايي موږ د دې لپاره په افغانستان کې نه یو چې ګواکې د دغه هواد خلکو له موږ غوښتي بلکې د دې لپاره تللیو چې طالبانو له القاعده شبکې او له هغه ترورستانو ملاتړ وکړ چې پر امریکای د سپتمبر د 11مې حمله وکړي د ورسپانې په وینا طالبان افغانستان او په خستوګه د خپل هواد خزي هم وزپلې نو ځکه امریکا خپل ځواکونه دغه هواد ته چې پر متحده ایالاتو باندې د شو حمله پلان پکې جوړ شوی وو واستول د مقاله لیکونکو زیاتوي موږ په هیګو چې د افغانستان اداره کول اسانه کار نه دی ځکه دغه هیواد د بهرنیو پوړاندې د مقاومت اوګو تاریخ لري ټول د افغانستان جغرافي موقعیت قومي جوړښت او دیموکراتیکو اناناتو نشټوالي ته په کتنې سره ویل چې که یو ځل دغه هیواد ته نه وتی نو وتل به مو بیا ترې ګرانوي بلې امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز هم د افغانستان د جګړې پړې او مطلب خپور کړي او لیکي سره لدې چې افغانستان ته د نورو ځواکونو په اړه به د اوباما پریکړه پوزي بڼه ولري خو دا فیصله بودیجوي اړخ هم لري او دا اړخ بیا فشار راولي چې د افغانستان د جګړې پړې شوشمنه محدود شي نیویارک ټایمز وایي افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو ځواکونو استول او د افغان امنیتي ځواکونو پراخول به له څلوېښتو نیولې تر پنځوسو میلیارده ډالرو پورې مصرف ولري. د ورځپاڼې په وینا که په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي او یا د هغوی ماموریت تعدیل هم شي، بیا هم په دې هیواد کې په کلني ډول د یوه امریکایي سرتیري لګښت یو میلیون ډالر ته رسیږي. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې وایي په پوځي چارو کې دا لګښت په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو اقتصاد اوس کمزوری دی دا ولسمشر باراک اوباما لپاره یوه حساسه سیاسي مسأله ده.
د ازادي راډیو د اوله پښتو خبري مجله ختمه شوه.